دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ دا او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې لسمه نیټه ده. شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کړکلې ویم. د خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره د ښځو په احتجاجي مظاهره باندې مباحثه ته وړاندې کوو. خو اړومبی د دې وخت خبرونه اورو. دا تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی دی. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون له 200 څخه زیات افغان کډوال نیولي دي. او په داسې حال کې چې ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند د بریا مخه نیولې، ولسمشر جو بایډن په امریکا کې مزمحاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بللې ده. د خبرونو تفصیل. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نن به د پنجاب د وزیر آباد دغه سیمې څخه خپل لاریون پیلوي، چېرته چې د ده په قافله ډزې شوې وې. بلخوا وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارچ په نامه یاد کړی. د مظاهره چیانو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی او د راولپنډۍ انتظامی اعلان کړی دی چې نن به دغلته تعلیمي ادارې تړلې پرتې وي. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د نومبر په 8 په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د تګ راتګ لارې پرانستې ساتل د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي حکومتونو قانوني ذمہواري ده. د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د ایسوسیشن مشرانو دړکه ورکړه چې که د پرمختیایي منصوبو لپاره د پانګو د کمی ستونزه هواره نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د اتحادیې یو مشر ظاهرجان مشال لیډو ته وویل چې وفاقي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره کمی پانګې ورکوي، صوبایي حکومت یې په نورو مدونو کې خرڅ کوي. تر اوسه صوبایي حکومت د ټیکهدارانو د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو چې وفاقي حکومت ورله د بجلی د خالص ګټې 40 روپۍ نه دي ورکړې چې له کبله یې صوبا د مالي ستونزو سره مخ ده. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون له 200 څخه زیات افغان کډوال نیولي دي. په کراچۍ کې د نیول شوي افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ او جمشورو کې تقریبا 1200 افغانان پولیسو نیولی دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومانو او زنانه دي.
بلخوا د سند حکومت او پولیسو دا تور نه رد کړی دي. د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې ویلي وو چې یوازې د هغه افغانانو پر ضد کاروایی کوي چې قانوني اسناد نه لري او یا په کوم جرم کې ککړ وي. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ شوې ده. او د ښار د یوې هنري ټولنې مشر شمس مشال لیډو ته ویلي چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د اکتوبر په 15 د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور 15 افغان سندرغاړي نیولي او د کراچۍ په زندان کې بندي کړی دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ استازي ګلالدین پرون مشال لیډو ته ویلي چې د نیول شوو افغانانو د خوشي کولو لپاره هڅې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. په داسې حال کې چې ډیموکرات ګوند د ریپبلیکن ګوند د بریا مخه نیولې، ولسمشر جو بایډن په امریکا کې منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بللې ده. بایډن د شیانو په بیو لوړېدو او نورو اقتصادي مسلو د رایې ورکوونکو مایوسي تسلیم کړه، خو زیات یې کړه چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په 8 رایې ورکړه د هغه د ایجنډا ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د هغه په فکر دا د جمهوریت لپاره یو ښه ورځ وه. بایډن وویل چې مطبوعاتو او پوهانو د یوې لویې سرې سپې وړاندوینه کوله خو داسې ونه شو. ریپبلیکن ګوند یو څه لاسته راوړنې کړي، خو د سازو جرګه او سینیټ کې د څوکیو ډکولو په روانه سیالۍ کې د دوی بریا له هغې څخه کم وه چې وړاندوینه شوې وه. داسې ښکاري چې دوی د یو څو څوکیو په ګټلو سره د کال 2013 راهیسې په لومړي ځل د 415 غړیو استازو جرګې بیا ترلاسه کولو ته په لاره دي. په سینیټ د دوی کنټرول پوره روښانه نه دی، ځکه چې په اریزونا، نیواډا او جورجیا کې په سختو سیالیو کې د رایو شمېر لا دوام لري. خبرونه مو ورته اوریدونکو اوس راځو زموږ ګډومبه موضوع ته. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی دی. بلخو وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارچ په نامه یاد کړی دی. د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی او د راولپنډۍ انتظامی اعلان کړی دی چې نن به دغلته تعلیمي ادارې تړلې پرتې وي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف پلویانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې په پنډۍ او اسلام آباد ته پتلونکو لارو احتجاجي مظاهره کړې دي. د غاړه باندې معلومات له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان راکړي.
عمران خان تیره شپه ناوخته یو ویډیو خپره شوه د پی ټی آی لخوا، او په هغه کې عمران خان وی چې 4:30 بجې به د پخپل باندې د ویډیو د لارې دغه مارچ ته وینا کوي. دغه ګډون کوونکو ته چې دغه 4:30 بجې دوی چې دا په وزیر آباد کې وي، کوم ځای په چې په ده باندې حمله شوې وه. مخکې دا ویلی شي چې شاه محمود قریشي چې دا د پی ټی آی وایس چیرمن دی او اسد عمر د پارټي سیکرټری جنرل، دوی به بیا د وزیر آباد نه چې کله مارچ اسلام آباد طرف ته روانېږي مشري به دی کوي. او شاوخوا 9-10 ورځې وړاندې یادې شوې وې چې په دغه کې به دا پینډۍ ته رسي او عمران خان به بیا پینډۍ کې د دې مارچ مشري کوي. اسلام آباد کې خدا وخت چې دی نو فقط چې کومه غریډ زون دی هغه هغې ته لارې تړل شوي دي. نن سهار لږ شېبه وړاندې چې د پولیس د اسلام آباد لخوا کم د سړکونو په اړه باندې معلومات ورکړي شوي دي، نو په هغې کې دا دی چې د ریډ زون نه علاوه نور اکثر سړکونه دا وخت آزاد دي. او ریډ زون چې مخکې کم یو محدود علاقه وه هغې کې ته لږ هغه غځولې شوې هم ده، نور علاقې هم په هغې کې شامل شوي دي، هغه په خپل ځای باندې تړل شوې ده. او دویم دا چې پینډۍ چې ده پینډۍ کې البته نن 4:00 ورځ شوه چې د پینډۍ کوم لوی مری روډ وته وي چې په کوم باندې زیات ترافیک هم وي، تګ راتګ هم وي، هغه بند دی. هغې باندې د پی ټی آی کسانو کیمپ لګولی دی او هغه بند دی. احتجاج دلته دغې روان دی اسلام آباد کې. نو البته اسلام آباد کې دلته پولیس هم دي، دلته رینجر هم دي، او ځینې ځایونو کې د فرنټیر کانسټیبلري د ایف سي خلک هم ځای په ځای باندې ښکاري. او امنیت خاص عمومي په اسلام آباد کې ټینګ، ځکه چې د حکومت دا فیصله ده چې دی به مارچ اسلام آباد ته نه پرېږدي. دا فیصله اوسه پورې ده قائم ده. پی ټی آی عدالت ته تللې ده، لیکن عدالت تر اوسه پورې هم دا فیصله نه ده کړې. وغې د پی ټی آی نه ځینې یقین دهانې غوښتي دي، لیکن هغه موضوع هم له عدالت کې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په داسې حال کې چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د کورونا چارو وفاقي وزارت دواړو حکومتونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلو ذمهوارو د پوره کولو ویلي. د کورونا چارو وفاقي وزیر خبرداري ورکړې که چېرې صوبایي حکومتونه داسې ونه کړي نو پر ضد به آئینی ګامونه پورته کولی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا یو وزیر ویلي دي چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو لپاره سازه جوړ کړی دی. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج بحثونه هغه وخت راوپارېدل کله چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د نومبر په 8 په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې کدواړه صوبایي حکومتونه د امنیت ټینګ ساتلو خپل ذمہواري نه پوره کوي نو پر ضد به آئینی ګامونه واخیستل شي. په دغه اړه بیګا مشاهدو سره په خبرو کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی وویل چې د مرکز او تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې شوې او راتلونکو څو ورځو کې ځینې بدلونونه رامنځته کېدای شي.
کدل ته فرض کیا گورنر راج لگی هم نو بیا دادی چې دلته بدو بیا یو خپل گورنر لګی نو هغه کی دی شي چې مطلب یو ورځ نیم کې گورنر و لګیږي. کدا احتجاج دغه شاندو کوي او مطلب دغه شن لارې بندي حکومتونو پکې انوال نو بیا خو خامخه چې دی دا گورنر راج د پاره چې دی دا بیا یو لارن جوړه دی. بل دا شباز شریف چې کم سپریم کورټ ته خط لیکلی دی په هغه خط کې هم د دې ذکر کړی چې دا مطلب دوه درو ورځو نه لارې بندي خلکو ته تکلیف دی. نو لکه یو قسم جواز جوړی حکومت یعنی سپریم کورټ خبر کونو دور لا یو کوشش شروع کړی دی. راتلون کې درې څلور ورځې ډېرې اهم دي کدی کې دو د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دو چې د لارې بندولې نو بیا خو یقیناً چې دی بیا به گورنر راج لګي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی د نومبر پاتمه په ټویټر ولیکل چې د تحریک انصاف له پر امن احتجاج ویریدلی وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګولو سازش جوړ کړی دی. نوموړي په خپل بیان کې له اعلی عدالتونو د معاملې د نوټس اخستو خواست هم کړی دی. په پیښور کې خبریال طارق افاق وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې د صوبې امنیت خراب دی او حکومت د مالی ستونزو سره مخ دی. نو که گورنر راج ولګي تحریک انصاف ته به سیاسي ګټه ورورسیږي.
یو خو هغه ته د اسټبلیشمنټ نه لګیا دی لار نه میلاویږي. دویم حکومت هغه سم مذاکراتو لپاره لږ ډېره تیاری کړې مو نو د نواز شریف چې کوم واضح حکم شهباز شریف ته چې د سره مذاکرات نه کوي هغه د مذاکراتو لارم بند ده. نو دغه هغه ټول عواملو چې د هغې په وجه باندې هغه ډېر زیات فرسټریشن ته لاړلو او فرسټریشن نه تلو نه پس چې کوم دی که نه هغه اوس هغه ډو اډۍ والا خبره ده. د دې نه دا تاثر ملاویږي چې یاره دا دو سو بیجې کوم دی دا د وفاق خلاف بالکل لګیا دي په محاذ باندې ولاړې دي او هغې سره په جنګ دي. دوست خو پی ټی آی خپل هم چې کوم دی د خپل مظلومیت د پاره چې کوم دی د گورنر راج په حق کې ده چې یاره صوبه کې گورنر راج لګي صوبه خزانه خالی ده.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه تر اوسه د خیبر پختونخوا د گورنر په مقررولو نه دي رضا شوي او دا مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د صوبې نگران گورنر دی. د قانوني چارو په او د پېښور هایکورټ وکیل طارق افغان وایي چې دا مهال ولسمشر عارف الوی او گورنر مشتاق غنی دواړه د تحریک انصاف سره تړاو لري. نو کو گورنر راج عملی کیږي آئینی بحران بور سرا پیدا شي
تو سه آئینی مسله دا ده چې اول خو په خیبر پختونخوا صوبه کې گورنر د مرکز د طرفه نه دی لګیدلې. د پی ټی آی کم سپیکر چې دی مشتاق غنی سی باغا قائم مقام گورنر دی صدر هم د پاکستان تحریک انصاف دی. نو زما په خیال دغه امکانات ډیر کم دی او دا به یو بل آئینی بحران ته وقات ورکي کدی وای چې مونږ گورنر راج لګو الته کې عارف الوی سی دغه ډایرکشن نو ورکي گورنر ته. نو دغه یو آئینی بحران برازی او په دغه آئینی بحران کې بعد صوبې هم تاوانی او د مرکز به هم تاوانی د حکومت او د ریاست په منځ کې به هم یو خلاف پیدا کیږي.
د وزیر اعظم سلاکار بیر مقام د نومبر پاتمه په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ او سړکونو په تړلو سره سیاسي بېقراری رامنځته کړي او باید وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې گورنر راج نافذ کړي. آیا وفاقی حکومت په موجوده سیاسی حالاتو کې گورنر راج لګولی شي؟ په دغه اړه د سیاسي او پارلماني چارو شنون کې قریش خټک وایي چې د اتلسم آئینی ترمیم نو وروستو دا خبره لگا پیچلې شوې ده.
دواړه وفاق او صوبایي حکومتونه چې دي په یو بند باندې اسې دړکې کوي. په آئینی توګه باندې دا کار دومره آسان نه دی چې وفاق ته د اتلسم آئینی ترمیم نه پس چې دی د صوبې په معاملاتو کې مداخلتو کې بالفرض که مداخلت قیم نو دا د صدر اختیار دی چې صدر به په خپل باندې یو اعلانیه یا پروکلمیشن چې دی هغه به کوي یا د قومي سملی او صوبایي سملی چې دی د هغې دواړو نه به قراردادونه پاس کیږي د هغې په رڼا کې به دا اقدام اخیستی کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا نن سبا عدالتونو ته به هم د هغې ثبوت دی.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. بلخو وفاقي حکومت د مظاهره چیانو د مخې نیولو لپاره تیاری نیولی او د راولپنډي انتظامی د نومبر په لسمه د تعلیمي ادارو د ترل کېدو اعلان کړی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردن کو سرزو کراچی تا چرته چی پکراچی او د سن په نورو برخو کې پولیسو د خزو او ماشومانو په ګډون له 200 څخه زیات افغان کډوال نیول دي. په کراچی کې د نیول شوی افغان کډوالو وکیل منی زکا کړ ویلی چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسی چې قانوني اسناد لري. خو د سن پولیسو حکومت دغه تورن رد کړی او ادا کوي چې اوازې د غیر قانوني افغانانو پر ضد کاروایی کوي. په دغه اړه باندې تفصیل کراچی نیاز علی خان راکړي.
په کراچی کې د نیولې شوی افغان کډوالو وکیلی منیزا کاکړ ایډوکیټ د نومبر په نهمه مشال لیډیو ته وویل د ستمبر په میاشت کې 270 افغانان د کراچی زندان څخه بیرته افغانستان ته استولی دي، خو زیاتره تر اوسه په زندانونو کې بند دي.
په کراچی او جمشورو کې تقریبا 1200 افغانان پولیسو نیولی دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. تر دې لمخه د سپتمبر په میاشت کې 208 کسان دوی په دې تور باندې نیولي وو چې موږ بیا ډیپورټ کړل. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دي.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې پولیس قانوني میش کډوال هم نیسي او زندانونو ته لیږي.
په دې کې ډېر داسې کسانو چې د هغوی سره ویزا او پاسپورټ وو چې پولیس ترې په زور اخیستی دي. اوس همدارنګه په دې افغانانو کې چې د افغانستان ناراضي نو د دوی سره پیسې یا سهم قیمتي سیزونه وي نو هغه پولیس په خپله قبضه کې اخیستی دي او هغه سامان نه په FIRs کې مینشن دي چې مونږ بیا بعد کې کلیم کوم.
خو بلخوا د سن حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي. د پولیسو مشر IG سن غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په سن کې میش هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ دي. په ورستیو کې په کراچۍ کې په نیولې شوی افغان کډوالو کې هنرمندان هم شامل دي. په کراچۍ کې د هنري ټولنې مشر شمس مشال لیډیو ته ویلي د اکتوبر په 15مه د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې FIA د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې 15 سندرغاړي هنرمندان هم نیولي چې تر اوسه د کراچۍ په زندان کې بند دي.
خبر ادا افغانستان کې دا وخت د موسیقۍ نوم اخیستل ډېر ګران دي. موسیقي کول خو لرې خبره ده. موږ د پاکستان آئین نه، پاکستان حکومت نه او د چارواکو نه دغه التجا او درخواست کړی دی چې دغه سره د زور زبردستی و نه کړی شي، چونکې دا هنرمندي د ډیپورټ کېدو په بجای د دوی ته شخصي ضمانتونه ورکړی شي چې دوی په پاکستان کې ژوند وکړي.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغانان وایي چې د څو میاشتو راهیسې په زندان کې بند دي، خو هیڅوک یې د تپوس نشته. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کونسلګری استازی ګلودین بیا د نومبر په نهمه مشال لیډیو ته ویلي چې په څلورو میاشتو کې 315 افغان کډوال د سن څخه بیرته هیواد ته لیږلي دي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تقریبا 345 کسان د سکر نه د کراچۍ نه ماده پر کړې دي او 70 طالب کوشش کوي نور تقریبا 200 کسان نور انشاء الله در پر اوځي هغه هم زنه دي پورته انشاء الله.
د نومبر په نهمه د خار په تانا مواج کو حبس مکی هم پولیسو یو دیرش افغان کډوال نیولی دي او د پولیسو SSP کیمړی فدا حسین په وینا د دوی په زدي د فارن اکټ ماده لاندې دوه مقدمه جوړی کړی دي. بلخوا په عین وخت کې د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شاهی سید د نومبر په نهمه په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې وویل چې سن حکومت په سن کې د پښتنو سره کوم ظلم شروع کړی دی دا د زغمل وړ نه دی. د خبری غونډې په وخت شاهی سید مشال لیډیو ته وویل
په دې باندې ټوټل د پاکستان ټول ایجنسۍ پرې کې انوال دي. آیا په دې بارډر باندې څوک نه دي؟ آیا د فوج څه معنی به نشته؟ یا په دې باندې مطلب چې FC یا وسره رینجر یا د پولیس ټول ناست نه دي؟ او دا خلک چې راځي او قانوني سینې هم نه دي راپرېږي.
په سن کې افغان کډوال په ګڼ شمیر کې نیول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سخت کال د جولای په میاشت کې د سن قام پرستا سیاسي ګوندونو وار په وار احتجاجي مظاهرې کړې وي او په ټولنیزو رسنیو دای مهم چلولې وو چې افغان کډوال دې له سن څخه وباسي. په سن کې د افغان کډوالو د نیولو او د شاهی سید په تازه خبری غونډه تر اوسه د سن حکومت سن دی ویلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د قبایلی ضلعو د ټیکادارانو اتحادیه ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. د اتحادیې مشرانو دړک ورکړې چې که د پرمختیایي منصوبو لپاره د پانګو د کمی ستونزه هواره نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کوي. بلخوا صوبائی حکومت وایي چې د وفاق لخوا ورته د بجلی د خالص منافع 5 بلین روپۍ نه دي ورکړل شوی نو ځکه صبح د مالی ستونزو سره مخ ده. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو د اسوسییشن مشرانو وویل چې که د قبایلي ضلعو ترقیاتي منصوبو ته د مالی پنګو د جاري کولو مسله حل نشوه نو دوی به بیا احتجاجونه کوي. د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو د ټولنې مشر ظاهر جان دوی ته د ورپېښو مسلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې زمنګ دا پیټر ګورنمنت نسومنه پندونه جاری کیږي هغه دای په پروینشل نور ضلعو کې لګی د دې جی موږ سره ثبوت دا دی چې په سواد کې ټول ترقیاتي کارونه خپتې زی روان دي او داغي کنټریکټر خو ځنګ ټول یو بل سره رابطه موږ ته بالکل هغه کنټریکټر نه دا اطلاع راغی ته پیمنټس کی و دې صوبه چې د کنټریکټر په سی ډی آر باندې چلی چې موږ نه کمی پیسې دي چې واقعي په ټینډرو کې پاغي چلی کم از کم ډیلی چې 60 او 70 70 ټینډر دی یو محکمې لګی او حالانکه پن پکې ور اوپر نه حالانکه د ګورنمنت قانون دا وو چې د یو سکیم چې د ایڈمنسټریټیو اپروول نه ټیکنیکل سینکشن نه پن اویلیبل نه داغه ټینډر دینه کیږي د پاره کې امندمنټ د لپاره کړی چې نه ټینډر دی کیږي خالی ورکارډر دینه جاری کیږي مطلب چې ټیکدار به پساو کو او موږ خپل سیاسي سکورینګ وکړو د به په بل ورځ ور رواني تختی مختی په ولګي ابتدایي وکي
د صوبایي حکومت لخوا تر دې راپور جوړولو پوري د ټیکدارانو د دې ستونزو په اړه سر ردی عمل مخته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه درې واري صوبې ته د ورپېښو مالی مشکلاتو په اړه په خبری کانفرنسونو کې ویلی وو چې موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې 80 اربه روپۍ نه دي ورکړي او د قبایلي ضلعو د پرمختیایي منصوبو ځینې مالی پنګې هم نه دي ورکړي او په دې وجه خیبر پښتونخوا صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. خود کورمی قبایلی ضلع یو ټیکهدار سید ذوالفقار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او وفاق ترمن سیاسي مسلې او د بقایاجاتو مسلې به روانې وي خو د هغوی د مسلې د حل کولو لار ادا ده چې د وفاق نه صوبې ته رالېږلی شوي د قبایلي ضلعو بجټ دي هم په قبایلي ضلعو کې ولګولی شي.
مدا تجویز دے تو دوی متخپل ہیڈ کو لو کی ڈائریکٹ فنڈ اگر ترسیب ڈائریکٹ مرج اضلاعات منتقل کی گی آگا فنڈ دوی تنخواہوں کے صوبائی گورنمنٹ یا سوات کے انور ضلعوں کی لگئی یہ مدا تحفظاتی سغد پار اخبل ہیڈ 10 سال دوبارہ کلو چیز متا ڈائریکٹ پل پنڈ میں لگے گی.
د شمالی وزیرستان نه د میرانشاه یو ټیکدار لایق مرجان مشال ریډیو ته وویل چې داوی پسیمه کې د پوزي چارواکو ترسوري لاندې منصوبو باندې کار روان دی خو کومې منصوبې چې د صوبایي ادارو د سوري لاندې ترسره کیږي هغه د مالی پنګو د نشټوالي په وجه د ځند ښکار دی.
حکومت د آرمی ملکوم پروګرامونه دي هغه خپل یو فند د آرمی سره دوی د امر جریا چې کومې زلی دی هغه کې خپل خپل انجینیر دی فایو انجینیر سو انجینیر ونچاس انجینیر خپل خپل هغه دغه دی کنه نو هغه پروګرام لوندې بالکل چې چرته بلاستینګ شوی دی هغه هم جوړیږي لګیا دی او چې چرته ټو بیل خراب شوی دی هغه هم بالکل سره د سولر سیستم برابرېږي لګیا دی په هغه کې څه مسله نشته.
د قبایلی ضلعو ټیکدارانو په خبری کانفرنس کې دړکه ورکړه چې که ترقیاتي کارونو ته زر تر زره مالی پنګې جاری نشوي نو دوی به بیا د احتجاج کولو پلان جوړوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مدا د روانې میاشتې په خره کې پوره کیږي خو له تیرو 100 میاشتو راهیسې د نوي مشر ټاکلو په اړه بحثونه روان دي. حکومت وایي د فوج نوي مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. بلخوا تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی که څه هم ګوند دا خبره ردوي چې ګواکې دا لاریون د فوج نوي مشر ټاکنه لانجمنه کولی شي خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې عمران خان په حکومت فشار اچول غواړي. په پاکستان کې د فوج مشر ټاکنه ولې مهمه ده؟ په دغه اړه تفصیل د ګلیاس په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشر اطلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوي نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ډیټ ویل که څه هم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوی مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالیں.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې مو د کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللی شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړې چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. د ده په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري به د نومبر پر 13 یا 19 وزیر اعظم ته ولیږل شي او په دې کې به د 5 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننټ جنرال وي نو په هغه کې د شپږو یا 9 کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فهرست کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنټ یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشر اطلافي حکومت به د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرل آصف نواز جنجوا، جنرل عبدالوحید کاکړ، جنرل پرویز مشرف او جنرل قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرل باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروستو د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودې غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کېدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاري موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودې غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې وروسته د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاري موده وغزول شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج دی هغه هم یو امکان دا لري چې کمزوری دی شي، کې دی شي د فوج طرف نه دا هغه وی چې لا اعلان مکوي چې دی شي لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان لپاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنونکی دریز دلی چې د فوز نوی مشر ټاکنی کې ځنډ پکار نه دی، خو په راتلونکي دری اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوز نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوزی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې څانګو انفینټری، آرټیلری او آرمډ کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
ګلایز راپور مورده اوریدونکو او د خبرونې نیمایي تر رسیدلی اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزي خبرونې د مشال درنه لاندې بحث. دا خبرونه تاسو لپاره عبدالحی کاکړ وړاندې کړل.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د نومبر پر اتمه نیټه د جنوبي وزیرستان په وانه کې یو شمېر هنجونو د تعلیمي سهولتونو د نشټوالي په اړه احتجاج کړی دی. که څه هم په نورو سیمو کې د ښځو لخوا احتجاج کول یو عام خبر ده، خو په وانه کې سوي مظاهره په دې لحاظ تاریخي بلل کېږي چې د ځای خلکو په خبره لومړی ځل د سینجونو سړک ته راوتي او د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کړی دی. په قبایلي او نورو کلیوالو سیمو کې د ښځو احتجاج پیخي کم لیدل سوی دی، خو په دې وروستیو کې وخت نا وخت ښځو او نجونو په مظاهرو یا سیاسي غونډو کې برخه اخیستلې ده. پښتنه دا ده چې په قبایلي سیمو کې د ښځو احتجاج یو څنګه رجحان دی، څومره اهمیت لري، په دې اړه دا او نورې پښتنې د مشال ترن لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په خیبر ضلع کې زکونکې آسما شنو شروان چې په دې وروستیو کې خپل هم په مظاهره کې برخه اخیستې وه، د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر نورین نصیر او په وانه کې د عوامي نیشنل پارټۍ ځای مشر ایاس وزیر دي. خدا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې آسما نوشروان ده. آسما نوشروان تاسو تر کړی وایم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آسما نوشروان تاسو ځخاول سوال زما ده چې په دې وانه کې احتجاج شوی دی، د جنکو احتجاج شوی دی او هغه تعلیمي سهولتونه غواړي، او بیا تاسو هم وخت نا وخت په خیبر ضلع کې احتجاجونه شوی دی، باجوړ کې هم شوی دی. دا احتجاجونه چې څومره زیات یعنی ستاسو په خیال باندې اهمیت لري، دا څنګه رجحان دی ستاسو په فکر باندې؟
دی پهل خو زه په دې خبره باندې ډېره زیاته خوشاله یم چې دلته خلک کوم دومره شعور دومره پوه یاراله خپل حق لپاره آواز اوچتولی شي. بل دا چې دا ډېره خبره ده، ډېره زیاته خبره، مونږ په دې باندې ډېر خوشحال یو چې مونږ خپل غږ ټولو ته چې جوړ شو، نو دا ډېره خبره زی خپل هم سپورټ کومه چې څومره دا غشي کنه چې مونږ خپل حق میلاو شي.
ښه، اوس دې کې آسما خبره ده تر دې لمخه چې دا نور ډاکټر نوري نصیر او ایاز وزیر مراشي ځکه ټلیفون کې مسلې دي. زما سوال دا د ستاسو مخکې په احتجاجونو کې حصہ اخیستي وا کنه؟
دی ولې نه، ما په خپل معنی لږه مونږ ته د تعلیم ډېره زیاته مسله وه چې دلته مونږ د دولسم پورې تعلیم دی، بس نو دلته چې څومره جنکیانې څومره داسې تکړه تکړه جنکیانې ډېر چې ډېر شوق لرونکي خلک وو چې دا تعلیم د وجې نه پاتې ولته مخکې مونږ ته تعلیم نشته وی، نو ډېر افسوس سره دا خبره کړم چې کاش چې دا احتجاجونه مونږ ډېر مخکې شروع کړی وای، کچاري مونږ مخکې شروع کړی نو مونږ ته به چې اوس خامہ خاطر لار چې جوړ شوی وای، نو دا کار مونږ په مخکې کارو. خو زه وسم خلک چې اوس خلک راوچت شو، اوس په خلکو کې دومره پوهه رااله چې خپل حق چې غوښتای شي، نو په دې هغه کې چې زه مطلب په دې خبره باندې زیات خوشاله یم او په خپل معنی سپورټ کوم. بار بار دا خبره کړم او دلته خلکو ته هم دا خاص کړم چې تاسو راوچت شئ، خپل आवाज اوچت کړئ او خپل حق چې ځانه وګورئ او خپل ځانونه وپیژنئ، ځکه چې مونږ چې هر ځای تکړم یو په هر هغه کې چې مونږ مخکې تلای شو.
ها، ډیره مننه آسما. لمو سره اوس د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر نوري نصیرم ده. آسما تاسو ته بیا هم راځو په لاین اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو تار کلی وایم. ډاکټر صاحب، په جنوبي وزیرستان وانه کې جنکو د تعلیمي سهولتونو لپاره احتجاج کړی وو او تر دې مخکې هم مطلب وخت نا وخت د جنکۍ احتجاج کوي. ستاسو په خیال باندې په قبایلي سیمو کې د پاکستان په نورو سیمو کې یا د پښتنو په لوی ښارونو کې د ښځو احتجاج خو عام خبر وسته، خو ستاسو په خیال باندې په قبایلي سیمو کې دا رجحان نوې دی، څنګه رجحان دی؟ دا
زما په خیال کې دا رجحان نوې نه دی. اوس چې کوم دا مرجر نه بعد میډیا راتلی شي، کوریج کولی شي، چې مخکې به مونږ ته بلیک هول وی چې څوک نه به راتلی شو، نو نه به سوتې شو، نه به بغیر د کارډه رادن نه کېدی شوې، نه به بغیر د کارډه تلی شوې. اوس هم شته داسې، خو هغه شان کې پابندیان نه دي. په 2016 کې چې کله په پاړه چنار کې بم بلاست شو نو خزي په احتجاج کې سړو سره سنگ په سنگ ناشته وي. په 2018 کې چې کله بیا یو ځل بیا چې په خیبر کې کورنا د اغي سړی او ماشومان اوچت کړي شو نو بیا خزي هم احتجاج لراوته وي. او دا ډیره زوی مچ ډیره هغه ټایم سره هم دا پوها اغي کې مخ کې نه و, دا اغي شعور مخ کې نه هم داسې و چې مونږه دا هغه دومره ډیولپ وو چې اغي دا پته و چې احتجاج کول دي خو ریاست نه ښکاره دو مرجر نه پس چې کله دا د ډیری اوسم زویم چې هغه شانتي مرجر نه دی چې مونږ کم ګورو پکار دی چې کم ګامونه غستل کېږي هغه نه غستل کېږي. او کېدی شي مونږ دام وایو چې زر لک ټایم نور ورکور غواړي دا ډیر هر څه ډیر نوی دی یا دا سیستم نوی دی خو زمونږ خلک زمونږ زنانا په دې پوهیږي چې زمونږ اوس آئینی حقوق شته آئینی رائټ سمشته د دې مخکې هم غي د ریاست نه بغښتنه کوله خو هغه غښتنه کېدو کې به سوشل میډیا چرته و دوپره پاره یا مونږ ګورو چې میډیا چرته و دا وایس اف امریکا سره دیو سره به مونږ خبرې کولې خو هغه د چې کوم وانه کې به چې کوم پروټیسټ وو نو هغه خو به ریکارډ کېدی نه شو کنه هغه خو به بهر چا ته راتلی نه شو چا به کتی نه شو چې د دې مسایل سدي اوس دې څنګه راوتی دي او دا ولې راوتی دي.
ډاکټر صاحب ډیر مننه تاسو ما خیال ډیر ښه واضح تجزیه وکړه. زه به عصمت را سم عصمت نوشیروان ته بیا به تاسو ته راځم. عصمت نوشیروان تاسو خپلم تاسو وایسته تاسو احتجاج کې ساخستې ده لوی مشکل چې زمونږ په د پښتنو وطن کې وی هغه داویز د کور د سړیو له طرفه ورته اجازه وی نارینه او طرف نه اجازه وی نه وی. تاسو چې کله احتجاج وکړي نو چا بیا ورسته در باندې یا خبرې در پسې کړي یا در باندې د باوه چولې یا د سړو له خوا ځخه اجازه وک په تاسو ذاتی نه استاد په ملګرو دوستانو باندې وکنه
چې کله مونږ کړه کنه مطلب مونږ ته ما خپل ځان خبره چوکړ مونږ ته خپل کو تر نه پوره پوره اجازه ته حکم دا باز یو سم دلته داسې خلک پهل خو ډیر لګا دا ذهنونه چې ډیر زیات تنګو دی پورې چې دوی بچي په تعلیم باندې ملګر مطلب جیرای تعلیم باندې هم دوی ډیر زیات بدمن دوی بدا خبره کړل دلته سره چې جیلې لدا خبره نه ده په کار لري دا کار نه دی په کار چې هغه اوچته شي او سکول ته لاړ شي او سکول وځه کا چې خلی لپاره صرف کور دی خو اوس ماشاءالله ماشاءالله ډیر تبدیلی راغلی دا خلکو ذهنونه کولاو شو او ډیر اوس خلک تعلیم ته ډیر زیات اهمیت ورکوي نو پهل بچي او مونږ احتجاج ته نو وایو چې خو ځله سرکار دوی اوس راوځي او دا پسره کو ودری دری دی او دا چیغي وي او دوی چې حق راکړي دا لکه مطلب ډیر زیات بد بمنلی شو کنه وسم دا چې خلک شته چې دا خبره بالکل بد غړي چې خزر راوځي کور نه او دا خپل आवाज اوچت کا ځکه چې دوی دا خیال دی اوس خو لکه مطلب ډیر کم شوی 100% کې بداسي چې تر تا داسې 20% خلک به یې چې دا خبره بده غړي چې خزر اوزي کور نه بار او دا خپل حق واړي لکه دوی په ذهن کې دار دي چې خزه لپاره صرف پور دی نو دا چې خلک اوس هم شته خو ماشاءالله اوس خلکو ډیر زیات ذهنونه کولاو شو تعلیم طرف تي شو نو
مطلب ډیره مننه آسما زبیم تاسو تر اعظم ډاکټر صاحب تاسو نور نصیر صاحب دا ذکر تاسو چې لکه آسما چې وایي چې شتا اوسم ډیر خلک سه هغه یعنی سړی به مونږ یاد کو کنه چې ځکه چې خځې به غو نه اجازه اخی تاسو په خیال چې څومره تعداد یا څومره شمیر د پښتنو سړی دی هم دومره تقریبا د خځو هم دی نو په کم پراخه پیمانه چې سړی احتجاج یا مظاهره په غټ تعداد کې کولای شي چې کله مونږ د احتجاج لیدلې د خځو غ ډیر کم بي نو تاسو په خیال باندې د دوی د آبادی په حساب پاغه سي پراخه سته باندې نه کیږي
بالکل صحیح زه مې چې تاسو چې کوم جایزه غست د چې به مونږ خو 50% آبادی یو او چې کله د احتجاج ټایم راشي نو مونږ یو نه هلس خځې بهر راوتی یو یا هغه خزې چې کوم د کور د طرف نه ډاډ ول ورکړي شي چې زه تر اوسه تکلیف شي یا ته احتجاج وکړه د بده مرغه د پټریارکل سټراکچرز خو اوسم ډیر زیات سترونګ دی هغه ډیر زیات مضبوط دی هغه ریاست پټریارکل دی زه ودا سه وایم تش سړی په کار نه دي
چې ډاکټر صاحب دې
سړو بد
وایم ها ډاکټر صاحب دلته به دې زمونږ اوریدونکو ته وایي چې پټرای کی معنی هغه معاشره یا هغه ټولنه چې پکې سړی بچی کی یعنی سړی ته قوت طاقت او هر څه دوی فیصله کوي. دلته پیټریکل په انګریزي کې یعنی په پښتو کې مدا چې وایي سمه ده ډاکټر صاحب خبره وکړي تاسو.
نو چې کوم ریاست د سړو په لاس کې دی او ریاست حکومت کې سړی ناشته زم چې ریاست د شکل چې دی هغه د سړی د کنټرول دی نو هغه بیا څنګه تش پختون سړی ته زنوي مباد چې کله ستا ریاست داسې پیټریاکل وي یا چې د سړو بادشاہی وي نو بیا خو تاسو ګورئ چې اغلته یو د خزي چې کم موومنټ دی یا د خزي بهر نه وتل بهر د کوره وتل سبق لا یا احتجاج لا یا کالج تا یا نوکری تا هغه یو ډیر ریسټریکټډ یو ډیر په دایرې کې وي چې هغه دایرې نه بهر وزي نو بیا دوه قسمه هغه سیزونه ځانته را مخامخ ګوري یا به خلک په مذهب په بنیاد باندې هغه تړي او وته به وایي چې نه ته خو کور نه بهر نشي وتی ځکه چې زموږ مذهب کې دا اجازت نشته کاغه سبق لدی کاغه علاج لدی کاغه سکول تدی یا به هغه په احتجاج خو بیا ډیر غټه خبره ده خو بیا ډیر پروګرسیو موږ د سوسایټیز خبرې کو او دویم چې کوم تړل کوي هغه وای تا ته کلتور ستا رواج ستا دستور چې دینه دا شی زونه بیا نو او دا ډیر کنوینینټلی سړی استعمالوي چکلا مذہب نه جوړیږي او نو بیا هغه پر رواج راشي خبره لکه چې د جایداد په ورکول شي نو قران بیا پری خو دی شي بیا رواج راشي نو زه ګورم چې دا ریاست ډیر پټریاکل دی نو بیا سړی خو به مکه چې ریاست کې ژوند کوي هغه به ممدا سے سوچ او فکر لري او اومده کا شانته به هغه رویه هم لري نو ټول خدا هر څه چې کوم دا تړلی شوې دي دا چې کوم ریسټریکشنز دي په خزه باندې دا د دې چې دا ډیسیژن میکینګ پروسس نه هغه پاتې کی
یعنی فیصله سازی کی دوی
او جی چې فیصله خستون کی هغه نشي کولی نه چې فیصله نشي کولی نو هغه خو بیا کنټرول بیا ستاسو لاس اوسي
مننه ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته راځم آسمان شروان تاسو ډاکټر صاحب واورېدل چې پکې ډیر ریسټریکشنز یا محدودیتونه شته او تاسو خپلم د دې ذکر وکي تاسو سره په احتجاج کې کمی جنکی یا خزي شامل وي تاسو چې بیا د دوم ځل د پاره کې چرته احتجاج کړی مظاهره کړی وي هم هغه جنکی خزي سره راغې کنا ځینو بیا انکار وکي یا داسې مشکل او تیار بیا کېدل ورته ګرانه و څنګه وداسي
او ډیر خلکو دا شو چې او ته دا دوباره راوتل کې دوی ته ګرانه ځکه چې بیا کور طرف نه او ته اجازه ته میلاوي د اغه ځکه چې کله دوی پهل ځل وروتي مطلب دا چې دوی په کور کې څنګه چې هغه کری چې مونږ مطلب مونږ به اوس مونږ دا احتجاج کو څه خلک وسر راځي شوې څنګه خو بیا دوباره هغه کې چې بیا ډیر زیات کمو ځکه چې یو خو لګا اهم مسله چې دا دا کنه چې کله احتجاج مونږ په پیدا غمند کو نو په اخر کې مونږ ته هغه میلاو نو شو بیا دویم ځل چې کور طرف نه اجازه میلاو شو چاته څه بل څه مسلې خو دا شو چې بیا دویم ځل سره چې هغه خلک مونږ د پاره غن شو خو زه امید ساتم چې ان شاء الله چې راتلونکي وخت کې بچی کنه
من نه آسما ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې لکه پاکستان کې موږ ګورو یا په نړۍ یا په نورو ځایونو کې ګورو هیوادونو کې او بل کې پښتنو کې ډېری ښځې شته چې هغه د ښځو د حقوقو خبره کوي چې موږ فیمینستان ورته وایو هغه زیاتره تر خارونو پورې محدود وي خو په دې کلو کې د داسې یو موبلایزیشن یا د ښځو را هڅول هغه احتجاج ته راوستل یا هغه په دې فیمینزم یا په دې حقوقو خبرول پښتنو ښځو داسې یو منظمه کار سوای له خار د باندې په کلیو باندو کې داسې مشکلات دي چې دا نه کیږي داسې یو پلان شته نشته څنګه به کېدای شي چې ښځې په کم حالاتو کې دي دا غځخه راو استلسی
سما په خال کې تعلیم کمی دی او تعلیم بداسه نه چې تاسو سبق وې هغه په هغه شانتنی د نشتا اول خو مونږ ته زمونږه آئینی حقوق پته نشتا ډیرو خزو ته ایون په خار کې هم او هغه وجه دا ده چې په تعلیمي نظام کې هم کمیا نشتا ته خو لیډرز الا پروډوس کې چې کله ستا په تعلیم کې صدا سي سیستم کې ستا په ایجوکیشن کې داسې خوده نه کیږي س خیل کیږي س سبق ویل کیږي البته پويږي مونږ په سکولونو کې یو ټیپیکل هزمونګه یو سلیبس ته اورا مونږه خایو هغه کې یو سو سبجیکټس دي چې هغه موږ خایو. موږ چرته سایکالوجي نه ده خولي په سکولونو کې، موږ چرته لیډرشپ باندې سبق نه دی خولي، موږ چرته په مینجمنت سبق نه دی خولي. او دا خبرې د سکول نه پکاره چې شروع شي. دا موږ په ویسټ او د ایست چې کوم د ډارک ایجز او د ګولډن ایجز خبرې کوو، هغه هم دا ده چې ویسټ په خپل تعلیم کې ډېر بدلون راوست
مغربي ملکونه،
او هغه د سکول اوجي او په لاندې لیول نه د سکول لیول نه هغه داسې ډېر مضمونونه شامل کړل چې هغه مخکې تاله لیډرز درکول شي، مخکې تاله پوهه درکول شي، بالکل مشران درکول شي یا تاله پوهه درکول شي، ته په خپل آئینی حقوق باندې پوهېدی شي. زه خو تر اوسه پر نن پوهېدم چې هغه په موږ ته به 1973 آئین خولو په کلاس اب په اردو کې و، او زما په خپلې ژبې کې خوبونه نو هغه هغه باندې پویدل ما د پاره ډیر زیات ګرانو، لکه حاکمیت مطلب مالا تر اوسه پر نه راتلو سو پورې چې زه پولیټیکل ساينس ته نوم راغلی او ما بیا هغه ژبه پورا اردو ژبه زده نه وکړي. زمونږ د مورنۍ ژبې کې هم سبق نشته چې کم از کم د خپل حقوقو دا او آئین باندې دا پوهه خو چې په خپل ژبې کې ورکړی شي چې هر انسان پې پوه شي، نو بیا به تاسو د ښځو نه دا تمه لرئ چې هغه بار روزي هغې ته به پته وي. خدا ډېره د مزې خبره ده چې کله لنډی کوتل کې ښځې راوتې نو هغه د لوډ شیډنګ خلاف راوتې وي. دا په دې لاسټ ایئر یخنیانو کې، په دې ایئر یخنیانو کې جنوري کې، نو ماته چا په فون وې چې په لنډی کوتل کې ښځې راوتې دي او د لوډ شیډنګ خلاف راوتی دي. نو ما ورته خندل مې مونږ ته لږ ځای وخا چې مونږ هم درشو. نو لنډی کوتل خو خیر په خبر سره نږدې دی، خو هغه په دې پوهېدی چې بې دا بجلی خو مونږ ته پکار ده کنه، له نه حالس لس ورځې به دغه به بریک ډاون نه هغې به وایي چې اوس ضرورت هم دی بجلی او یخنۍ کې او ساړه کې ډېر ضرورت روزي. نو هغه دونه په دې هغې پوهېدل چې بې دا بجلی نشته نو احتجاج کول دي خلکو ته، دا ویل خول دي چې بای مونږ هم حق لرو چې دا بجلی مونږ ته مراپری خو دي شي. نو زه وایم چې کله دا پوها ورکړی شي، دا آئین باندې پوها، د خپل حقوقو باندې پوها، پس کل دې سیستم کې لږ بدلون، په دې خپل ژبې کې سبق، نو ما خیال دی چې دې سره به مونږ خپل مونږ به مشران هم را مخ کې شي، ښځې مشرانې به هم را مخ کې شي. مشرانو کمی نشته، زه وایم مشرانو کمی نشته، صرف ته پوها کمی ده.
ڈاکٹر صاحب ډیر مننه. زبیا هم تاسو ته راځم. آسمان نوشیروان ڈاکٹر صاحب خو نور اړخونو باندې خبرې وکړي، خو زما د پاره سوال دا دی چې تاسو چې کله د ښځې جنکې یو بل سره کینئ، تاسو آیا دا موضوعاتو باندې خبرې کوئ چې هغه کم څیزونه دي چې هغه ستاسو په مخ کې د حکومت په حساب باندې مشکلات او ستونزې دي، او تاسو وکړای شي په هغه باندې وکړي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، لکه په لوډ شیډنګ باندې احتجاج دا به یو وجه وه، خو داسې ډېر موضوعات شته لکه مثال په وراثت کې حق یا په سیاسي لحاظ باندې نور ډېرې کیسې دي چې ښځې دي، نو په داسې موضوعاتو تاسو هغه کم موضوعات دي چې پر هغه باندې له احتجاج څخه لږ ځان لیرې ګڼئ؟
پہلے خدا رے کنه دلته خلکو ته صحت سا اغه نشته دی، لږه اسو تعلیم نه داس نشته، بل دا تعلیم غی چې موږ سر په کله خپل منځ کې کینو کنه، زه چې کوم ما کوم ملګری دی، ما کوم دا کزن دی، دا موږ سره کله کینو نو موږ په دې خبره باندې اغه کړو کنه، لږه موږ په دې خبره باندې سره بحث کړو چې آیا موږ کته اغه دې چې موږ ته نه تعلیم شته، نه موږ ته صحت اغه شته، بل دا چې دا څنګه ډاکټر سی وی بجلی، نو دا بجلی په هغه کې کوم احتجاج شوی، دا په څه وجه باندې شوی، دا په دې وجه باندې شوی چې دوی ذہن کی عمدہ خبر ناسی کچری مونگ لپو ہرا کرے شی مونگ لمخ کے لیار مونگ ترا کرے شی نو مونگ تر تخزی رل تچے پا ہرا خبر آمانی پو آگو پا ہر آگا کی چھے مونگ مخ کے تلائی شو خود دل تچے مونگ تر تعلیم آگا بالکل نشتا بس تعلیم نا زب خپل جان زخپل جان نی رتا ہم کنا چھے ما دوم را کوشش کرائی چھے دی پوری جما تاس تم لگا مشال ریو تم ما کال کرائی ریو ریو تم ما کال کرائی ما تویر چھے مونگ تر مخ کے تعلیم آگا نشتا دا سے سونه جنہ کئی چھے تعلیم لگا دا سیکنڈ ایئر کلیئر کا بیا او نہ بعد چھے دوہ تعلیم اگا نشتا او وقت نہ تمرا ڈیر ٹیم تے شوش او وقت نہ مو تچے مخ کی تعلیم اگا نہ اخشو او ما سیکنڈ ایئر پورے دے او پا ہر کال مان چھے سونه جنہ کئی چھے دا سیکنڈ ایئر کلیئر کا مخ کی تعلیم تل تلیا نیم جنہ کئی دا سی چھے او تا اجازت دا کور طرف نہ نمیلا وگی چھے بس تا دمرا تعلیم داو کبل دا دیر دے ستا پارا دا دیر دے نیم دا سی چا وسمی اغا نشی تلای مخی پیشاور کی داخل نشی خشتا ہے خطا دیم خدا حال دے بیا سیاد چی اسپتالو تلا چی دا سی دے کنا چی بد حال پروت ہے
نور چې بجلی شو هغه هغه مونږ ته نشته اوبه هغه نشته دلته اوبه تقریبا چې ښځې په خپلو سرو باندې را وړي اوبه نو ډېرې مسلې دلته داسې ډېرې مسلې چې
ډېره مننه آسمان شروان ډاکټر صاحب لکه آسما خبرې وکړلې یو سوال چې زما ذهن کې راغی د دې له خبرو سره یو خو هغه دی چې تاسو ویلې چې ریاست په خپل مزاج کې چې دی هغه سړی سالاره یا سړی په کنټرول کې دی او د سړیو له حسابه ځخه د ریاست چلوي بیا موږ نورو قومونو ته یا پښتنو ته راځو او حکومت خپل پکې رول دی خپله دغه پښتني ښځې د سړیانو دغه رویه د ځان په حواله بدلولای شي کې بدلولای شي نو څنګه بدلولای شي چې هغه ډیر زیات یعنی د ښځو د حقوقو احترام وکړي لکه اوس آسمان شروان ده یعنی د دې پلار غواړي چې دا خبرې وکړي کنه یعنی هغه اجازه ورته ورکړې ده نو هم دغه اوس خبرې کوي یا تاسو چې خبرې کوي کنه تاسو ته دغه درکړې دي خو ډېرې پښتنې ښځې دي چې هغه د سړو له وجې ځخه که خپل غږم پورته کوي که له میډیا سره هم خبرې کوي که بار ته ځي نو هغه یو رکاوټ یا خنډ ورته ښکاري نو څنګه کېدای شي چې پر سړو ذهني داسې دې ته تیار شي چې کم از کم د خپلو خوندو ښځو د دې ټولو دغه وکړي
او مکه د ریاست ډیبیټ په دې کې راځي چې ریاست د علاقو سره څه قسم ته ټریټمنټ کړی دی څه قسم ته سلوک یې ساتلی دی آیا که دلته هغې په تعلیم باندې زور کړی وی او نن که یا آسما بیبی خبرې کوي نو زمونږ پلاران به څه پوهه لري ایجوکیټډ به وي او هغې موږ له دا اجازت راکړی دی چې بای مونږ خپل حقوقو دپاره آواز راوچتولو شو یا خپلو خویندو دپاره یا بچو دپاره آواز راوچتولی شو زه وایم که تعلیم دلته په تعلیم باندې ډېر یو سټرس واچولی شي ځای په ځای په هرې ټرایبل ډسټرکټ کې اوس خو ټرایبل ډسټرکټ دي دلته یونیورسټیانې کولاو شي دلته کالجونه کولاو شي دلته ریاست په ایجوکیشن باندې زور واچي چې به یو کمپلسری ایجوکیشن کې نو ما خیال دی چې زمونږ دا سړی چې پوهه همداسې به واخلي کله چې هغه تعلیم حاصل کړي او چې تعلیم یافته شي او تعلیم حاصل کړي نو بیا به هغه اټوماټیکلی هغه ښځې طرف ته به هم د هغه ټولې رویې بدلې شي چې کله تا سړی له څه اکسپوژر نه دی ورکړی تا هغه تعلیم نه محرومه پاتې کړی دی تا هغه د ښه ژوند نه محرومه پاتې کړی دی تا هغه بیټرنس تا هغه فرسټریشن به ځان نه کمزوري باندې اوزي او هغه کمزوري همیشه په کور کې ښځه یا زنانه وي نو او بل دا هم ده چې زمونږ په دې جماعتونو کې یو ډېر غټه مسله ده چې زمونږ مولا خو خبرې کوي د پردې او زمونږ مولا د ښځې د پردې او د هغې ریسټرکشنز باندې خبرې کوي څه شی حرام دی او څه شی حلال دی خو هغه سړی ته دا نه وایي چې په خپل کور کې خپلې نارینې سره به زنانه سره به نرم رویه ساتي یا په خپل کور کې به احترام کوي د خپلې زنانه دا چرې ما جماعتونو کې ونه لیده هغه که د خاریه جماعتونه وي که هغه زمونږ د کلو جماعتونه وي او بیا د ټرایبل ډسټرکټ کې خو بالکل بیخي اس قسم ته ایجوکیشن نشته نو نه په جماعتونو کې لکه نه په مدرسو کې دا تعلیم شته دی نه اسی ریګولر فارمل تعلیم شته دی نو بیا سړی ته ګنا کول چې بای ته نه زه دا ایکسپیکټ کوم چې ته به یو مهذبه انسان غوندې خپل کور کې زنانه لا برابر حق ورکې نو هغه غلطه خبره ده هغه ایکسپیکټیشنز غلطی زه هم چې دلته د ریاست رول ډیر مهم دی چې هغه دلته کور په کور تعلیم عام کی او دلته سړو ته سپیشلی دا نه چې هغه تا جهادي فیکټریانې جوړې کړې دي نو هغه خو بیا هلته خو بیا د ښځو د حقوق خبرې یو کېدی نه شي چې چېرته جهادي فیکټریانې دي
ښه اوس دې کې ډاکټر صاحب یو اخیری خبره هغه دا چې سیاسی پارټیانې خصوصا د پښتنو سیاسی پارټیانې او پتیره بیا د کوم قوم پرسته پارټۍ دي چې لږ آزاد خیاله یا تر حده پور روشن فکره یا بیا د حکومت خبره کوي نو پاغه کې خځم شامل دي هغه څومره د خزو ته دومره موقع ورکوي یا په داسې د خپل پروګرام کې ترجیح ورکوي چې خځې برابرۍ خبره وشي د حق خبره وشي یا هغه ته د لیډرشپ یا د مشرتابه رول ورکړي شي
برابری خبره خو یو پارٹی نه کوي
هغه چې کم چاته په انهرټنس کې پاتې ده لکه بینظیر بوټو چې وا بیبي هغه هغه وراثت و ده هغې د پلار وراثت و هغې ته پاتې شو. مریم بیبي چې ده نو هغې ته وراثت پاتې شوی دی دا پاټه ولا سپیس نه دی ورکړی. د کشانتی بیگم نسیم ولی اولنۍ پښتنه ښځه چې په جنرل سیټ باندې الیکشن وکړو او یې ګټلو پروف یې کړو ځان چې بھائی زه دا د دې اهل یم چې زه دا الیکشن وګټم او بیا یې هغه حلقه خپل ریپرزینټم کا. هغه بیگم نسیم ولی تم دی وجنا چې هغه د یو خاندان نه یا یو داسې کورنۍ نه و چې هغه سیاست کې یو رول لوبولیو او ښځه اله روته. نو د بیگم نسیم ولیم ډیره د بیبیم ډیره د مزې کیسه ده چې کله ټول سړی بندي شو او دا لاړه روټه یوړه باچا خان باباله جیل ته او ورته وی چې ما خو روټه راوړې ده. نو هغه ورته وی چې ته موږ له روټه مه پخوا ته لاړه شه بهر اوسه اواز پورته کا چې څه زیاتی موږ سره روان. نو دا یو هغې د پاره یو دا چینل اله کلاو شو چې کله د هغې د ټول کور سړی بندي شو نو زه وایم چې هغه یو ډېر ایکسټراآرډینري سرکمسټانس او بیا باقی قوم پرست پارټیانې دي پښتون ملي عوامي پارټي کې تاسو ماته په خپل وایې چې داسې څوک شته ښځه چې زه وایم چې هغه لیډرشپ پوزیشن باندې دا ورکرانې به وي ډېرې به وي. د کشانتی عوامي نېشنل پارټي کې بیگم نسیم ولی نه بعد تاسو ته کم ښکاری چې هغه داسې و چې هغه مخکې شو د کشانتی دا چې اوس زمونږ د شیرپا صاحب پارټي ده هغې عثمان نامه غلطیږي. نو هغه هم کوګورې نو هغې کې کمه ښځه تاسو ته ښکاري چې په لیډرشپ رول کې نو ایون که کام پرستې پارټیانې دي او که د رایټ دي او که د لیفټ دي مونږ دې کې څه وومن لیډرشپ نه ګورو. هغه ریزن دا دی چې هغه یا پیټریارکل سټرکچرز دي او یا بیا دی دا زیات تر دا سوچ دی چې سیاست یا بهر د کور نه کار د سړی کار دی د خزې کار نه دی.
ډیره ډیره مننه ډاکټر نورین نصیر صاحبہ. ما غړی ته قتل وخت هم دومریو خو بهرال ډیره ډیره مننه آسمان او شروان صاحب تاسو مننه. تاسو دواړو ته خروز غواړم روغه خوشاله اوسئ. مهرباني خدای پامان. مهرباني
مننه خدای
پامان. پامخښه اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدي او موضوع هم دا و چې په قبایلی سیمو کې د احتجاجونه وخت نا وخت کیږي او مظاهری او غونډم کیږي. آیا دا رجحان چې دی دا څنګه دی؟ د خیبر ضلع زدهکوونکي آسمان نوشیروان او د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر نوری نصیر سره خبرې کولې. کوشش مو کوي د عوام نیشنل پارټي د واڼه مشر ځایي مشر ایاز وزیر مراسي خو داغه ټلیفون کې ستونزه وه وای نه کړای سو. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
گلے بوہ کے ملا تم ندی لاہوں کتلے دسم ندی تم شگلے بوہ کے ملا تم ندی لاہوں کتلے دسم ندی لاہوں کتلے دسم ندی خدا بولم توبہ مدا لاہم قتل در تسم